اسمت سروان باشید.
ډیر زیات مننه. اته بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، لا ات نیمه بجې وروسته به بیا هم جاوید نعیمی په میکروفون ستاسو خبرونه کې له ما سره یو ځای ستاسو په خدمت کې وي. په دې خبرونه کې خبري مطالب لرو. د کندوز والی وایي لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په فراه کې هم وسلوالو طالبانو پراخې حملې کړې، خو امنیتي چارواکي او والی وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو حملې ځپل شوې دي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته یې تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د کندوز والی وایي امنیتي ځواکونه د ولایت د مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ګوانتانامو له محبس نه بندیان خوشي شوي دي او د جاپان د زلزله ځپلو د ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږۍ د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. اسدالله عمرخیل دا ډاډ په داسې وخت کې ورکوي چې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی او د کندوز یو شمیر اوسیدونکي د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنه شي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي د ښار په شاوخوا کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. په دې اړه وروسته د کندوز د والی مرکه خبرو. په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي دي. دا خبره د فراه د امنی قمندان او والی پرون خبریالانو ته وکړه. په دې اړه جزئیات وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د کونړ ولایت په شیګل دره کې د ګزرن یو بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د کونړ د عامې روغتیا د ریاست سرپرست احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په ګزرن اخته ماشوم د شلتن کلی دی او واکسین شوی نه و.
په دغه ساحه کې د 2012 کال نه راپدې خو باندې هلته د واکسینو په وړاندې عملاً ممانعت موجود دی. دغه منطقې خلک واکسین نه کوي.
د کونړ په دغه کلی کې تر دې وړاندې هم د پولیو یا ګزن مثبته پیښه ثبت شوې وه. ایران وایي نن به په قطر کې د اوپک د غړیو او نورو هیوادونو په غونډه کې ګډون ونه کړي، ځکه چې دا هیواد له دې وړاندې سره موافق نه دی چې د تیلو د تولید اندازه دي د جنوري د میاشتې له اندازې لوړه نه شي. قطر دا غونډه چې د دوه نوښت بلل شوی د دې لپاره بللی چې د تیلو بیه په نړۍ کې له ټیټېدو راوګرځوي او دا هیواد وایي چې د تیلو بیه له همدې کبله د فبروري له لومړیو څخه په 40 ټیټه شوې ده. له پلان سره سم به د سعودي عربستان په شان د اوپک غړي او روسیا د تیلو د تولید اندازه د سږ کال د جنوري د میاشتې په حد کې وساتي څو د تیلو بیه نوره ونه لویشي. خو ایران اصرار کوي چې تر هغو به د تیلو تولید کم نه کړي چې د ایران د اتمی پروګرام پر سر د نړیوالو بندیزونو په وجه د تیلو په صادرولو کې تاوان نوی جبران شوی. د ترکیه او ایران ولسمشرانو پرون په انقره کې د سوریې د جګړې او د دوړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. ترکیه او ایران د سوریې د جګړې په برخه کې له یو بل سره مخالف دریز لري. شیعه ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد جنگیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل په دریزونو کې د له اختلافاتو سره سره بیا هم دواړه هیوادونه په دې سلا دي چې په سوریه کې روانه وینه بهیدنه باید ودرېږي. د ترکیې ولسمشر وویل هیله من دی چې د انقرې او تهران ترمنځ کلنۍ سوداګري 1.5 میلیارد ډالرو ته پورته شي. دا دواړه هیوادونه اوس په کلنۍ ډول له یو بل سره د 10 میلیارد ډالرو تجارت لري. د ایران ولسمشر وویل پر تهران د نړیوالو بندیزونو له پای ته رسیدو وروسته اوس د ترکیه او ایران ترمنځ د همکاریو فرصت برابر شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویل ګوانتانامو زندان څخه 9 بندیان خوشي شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. دا 9 خوشي شوي بندیان د یمن اتباع دي، خو په یمن کې د ناکرارۍ له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عربستان ته لیږل شوي دي. په آزادو شویو بندیانو کې پر هیڅ یو تور نه دی پوری شوی. وقته د ولس مشر باراک اوباما تر رسیدو وروسته د لاګوانتانامو محبس څخه د خوشی شویو بندیانو لویه ډله ده. د دغو نهو کسانو له خوشي کېدو وروسته اوس په ګوانتانامو محبس کې اتیا کسان بندیان دي چې شپږ وشت یې بی ګناه ثابت شوي او ټاکل شوی دی چې د روان دوبی تر پایه خوشي شي. په ګوانتانامو محبس کې اکثره کسان پرته له محاکمو او تورونو د کلونو لپاره ساتل شوي چې دې کار د نړیوالو انتقادونه پارولی دي. د جاپان د جنوب لویدیس په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري. دا سیمه د پنجشنبې په ورځ د زلزلو دو سختو ټکانونو ولړزوله چې له امله یې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره شاوخوا 20,000 سرتیری ګمارل شوي دي. د جاپان روغتیایي چارواکي وایي وروستۍ زلزلې څه د پاسه 1,000 کسان ژوبل کړي او سلګونه کورونه له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړي دي. او د عراق پارلمان پرون له فساد سره د مبارزې په هدف د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړې غونډه لغوه کړه. دا غونډه د عراق د روانو سیاسي لانجو له امله چې حکومتي ادارې فلج کړي دي ترسره نشوه. تر دې مخکې هم د سیاسي ډلو ترمنځ د اختلافاتو له امله دغه شان دوه پلان شوي غونډې لغوه شوي وي. تر دې خو د عراق د پارلمان رئیس ویلي چې دا غونډه ځکه ونه شوه چې امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې د پارلمان د ودانۍ امنیت وساتي. د عراق مخکښ ملا مقتدا صدر بیا پارلمان ته 3 وخت ورکړی چې د حکومت نوې کابینه تصویب کړي. بل لور ته ملګرو ملتو او متحده ایالاتونو عراق ته خبرداری ورکړی چې سیاسي شخړې به د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد بغداد په مبارزه ناوړه اغیز وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریسات 8:00 دی. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې چې عصمت څاروانی د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات اوري. د کندوز والی وی لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده.
دښمن ډیر تلفات لیدلی دي. تخمینا په لسګونو خلک وزن شوی په ټولو سنگرونو کې دوی شکست خوړلای.
په فرا کې هم د دولت وسطوالو مخالفانو په څو ولسوالیو کې حمله کړې دي.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالی کې په پښتکول او د بالا بلوک ولسوالی کې د بکوا ولسوالی کې حمله تر سره کړې.
په بلخ ولایت کې کوچان وای سیمیزه اداره ورسره دوه ګون چلن کوي. د انضمام الحق له استعفا وروسته کرکټ بورډ په بل روزون کې پسې ګرځي.
زموږ ډیر نیاکار د هندستان ته خلک خو پیاوړې روزون کې پیدا کوی هغه ونیسو.
د دې اوسینو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورسپانو کې کتنه کوو او د دې خبرونې په پای کې یعنی له 8:30 وروسته میکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د خبرونه په خبرونو کې مو اوریدل چې د کندوز والی وای لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي او یو شمیر شاریان بیا وای جګړو زور اخیسته او کم مرکزی حکومت جدي پاملرنه ونه کړی نو شایي په کندوز کې ناورین رامنځته شي. د کندوز والی د دې ترڅنګ چې د جګړو شدت تاییدوي ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د دولت ضد وسلوال په شا تمبول شوي دي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې په کندوز کې د کندوز د والی څرګندونې ردوي او د دوی کسان توانېدلي چې د کندوز په شاوخوا کې دولتي ځواکونو ته مرجوب لواړوي. د کندوز د والی د څرګندونو او هم پاره د رضوان مراد راپور واوري.
دا کندوز د ولایت شورا یو غړی وای په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد جګړه د مرکزی حکومت لارو رمرسته او همکاری ته اړتیا لري. امرالدین ولی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کندوز امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وبله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کندوز ته جدي پاملرنه وکړي.
توجه جدی اگر نشوه اینجا دیگه فوجی رخ میده که از یک طرف شاید مردم با
حساب که جدی پاملرنه اونشی نو داسی نورین برامنسته شی چیلی یوی خوابا خلق پا مرمی وجل کیگی او بلور تا با ویره او لگ خلق وجنی زکه چه طول لاره تلل شویدی. دا کندوز والی ازادی رادیو ته تایید کړ چې د خار په ختیز دروازه او شپګول سوالیو کې سخت جګړه دوام لري، خو وایي چې دښمن ځپل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، تخمینا په لسګونو خلک وزن شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنګرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی.
د کندوز والي تېره جمعه د روانو جګړو په اړه ویلي چې دېرش وسلوال په تازه پوځي عملیاتو او روانو جګړو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي په کندوز کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر بهرني وسلوال او القاعده چې د پاکستان استخبارات یې تمویل او تجهیزوي د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. کندوز ښار تیر میلادي کال د درې ورځو لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوتی و. بل لور ته د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول شوي او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د کندوز والی هم ډاډ څرګندوي چې د تیر کال پېښه به بیا نه تکرارېږي او کندوز به په هیڅ صورت کې بیا سقوط ونه کړي.
د کندوز والی دا خبره له رضوان مراد سره په مرکه کې وکړه. عمرخیل ښاغلی عمرخیل په دې مرکه په سر کې وویل چې د کندوز روان وضعیت د تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه کوم جنګونه چې نوي په ولسوالیو او په مرکز د کندوز کې شروع شوي دي، دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، تخمینا په لسګونو خلک وزن شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنګرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی. چوندلته د دوی ډېر قوي قوت پروت ده، نو په دې اساس چې دوی په بعضې جنګونو کې له شکست سره مخامخ شوي دي، دوی غواړي چې اوس پارتیزاني جنګونه شروع کړي.
عمرخیل صاحب، په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ زما هدف ته یعنی یوازې طالبان دي او کنورې ډلې او بهرني وسلوال هم شته؟
تنا داخلی طالبان نه دي، بلکې دي کې د القاعده ګروپونه دي، خارجي ګروپونه سته پکې، د آی اس آی لخوانه اکمالی کی او نور د آی اس آی میانه بعض ګروپونه هم پکې سته، ازبکان سته، تاجکستانیان سته، چچنیان سته، دغه مختلف ګروپونه چې په القاعده او جهانی ترورستان پورې تعلق لري په دې کې موجود دي.
د کندوز د امنیت په اړه مو له مرکزی حکومت نه څه غوښتنه ده؟ مرکزی حکومت باید څه وکړي ترڅو د کندوز ولایت امنیت لا نور هم ټینګ شي؟
له مرکزی ادارې نه دایم الوقت هغوی له موږ سره ډېر نږدې تماس لري او دایم الوقت د دغه حالت نه مواظبت کوي. که هر ستونزه موجود وي د اکمالاتو په اساس، یا مثلا د بعضې وسلو، یا مثلا د بعضې قوتونو په وخت و زمان سره دلته را رسېدلي، او پس له دې نه هم که موږ ضرورت ورته پیدا کړو، د مرکزي ادارې توجه کندوز ته زیاته ده. انشاءالله څه مشکل خاص مشکل نشته.
تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره دولت د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راغی، یعنی د ښار سقوط وکړ. آیا بیا خو باید کندوز ښار د سقوط له ګواښ سره نه وي مخامخ؟
هرگز با بلزل داسی ناورین رامن سنسی چی خدا نخواسته خدا نخواسته یا کندوز یا دی کندوز بازی نور محلی مرکزونا انشاءالله یو با هم سقوط نکوی او انشاءالله دا وضعیت دی کنترول ورده، دا بزر تزر کنترولی گی.
دا کندوز والی اسدالله عمرخیل و چی ویلی کندوز به بیا د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورنشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
اته بجیا او 15 دقیقې شوې د فرا ولایت چارواکي وایي دغه ولایت په 15 ولایو کې د تیرو درو ورځو د جګړو په ترڅ کې د دولت تر 40 زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کیږي په تیرو درو ورځو کې د فرا ولایت پر بیلابیلو سیمو د دولت کابو 2000 وسلوال مخالفانو بریدونه کړي دي. له فرا څخه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت راپور واوري.
افغان امنیتي چارواکي په فرا ولایت کې وایي چې په تیرو څو ورځو کې دولت وسلوال مخالفانو ته درنده مرګ ژوبل اوښتې ده. د فرا ولایت امنیت قوماندان توریالی عبدیانی په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې په تیرو درو ورځو کې کابو 2000 تنه دولت وسلوال مخالفانو د فرا ولایت په 15 ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شن شوې دي. د فرا د امنیت قوماندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو 40 تنه دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قوماندان په خبره ځتن افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوی دی.
د چور از رئیس مخالفینو پښروت ولسوالۍ کې، په پښتکو ولسوالۍ کې، په شارای نمبر 1 کې، او د بالابلوک ولسوالۍ کې، د بکوا ولسوالۍ کې خپل عملی تر سره کړی. نو زمون بیدارو ملی اردو خپل د ملچرو څخه ساتنه وکړه. د فرارود په بازار کې 14 کسان د دوی ټاپیان سول، 14 کسان د دوی وژل سول. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر شلو نه اضافه مخالفین وژل شوي دي. مونږ تر 15 کسانو پورې زخمیان او 2-3 کسانو پورې بس شهیدان لرو.
لبل خو د فرا والی محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناسته کې د فرا ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې پر قیمت به د فرا د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپل اهداف ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپیشل اسلامي عقیده سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم. د فرا خلکو ته وعده ورکوم چې ان شاء الله زمنګ قوتونه، زمنګ ادارې، زمنګ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدس اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
که څنګه ویل کېږي اوس د فرا ولایت په بلابلوک او پښود ولسوالیو کې دولت وسلوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فرا امنیت قوماندان بیا وایي چې دمګړی د فرا په هیڅ یوې سیمه کې جګړه نشته.
فعلا وضعیت په ټول فرا کې په فضل خدای خدم ټول لارې د ترافیک په مخ باندې خلاص دي. ولسوالیو کې زمونږ پرسونل په ډیر میړانه وجود لري. د فعلا د پاره دا څو ساتونه را پدې خو جنگ وجود نه لري.
په همدې حال کې قاری یوسف احمدی چې ځان د دولت د وسلوال مخالفانو ویان بولی رسنوي ته ویلي چې دوی په فرا ولایت کې په خپل عمري عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. په فرا ولایت کې په وروستیو ورځو کې دولت د وسلوال مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
د پوزي چارو یوشمیر کتونکو وایي د شفق منوم د افغان ځواکونو پسرلنی عملیات د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د کنټرول لپاره په منظم ډول پرمخځي، خو یوشمیر نور په دې باور دي چې وسلوال طالبان توانېدلي د عمري په نوم عملیاتو له پیل سره افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ کړي. دفاع وزارت بیا وایي د شفق په نوم د عملیاتو په لړ کې زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د افغان ځواکونو له لوري د شفق په نوم د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو طالبانو هم تیره اونۍ د عمري په نوم ورته عملیات پیل کړل چې دغو عملیاتو ډیر تمرکز د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې دی. وسلوالو طالبانو په کندوز او بغلان ولایتونو کې په پراخو حملو لاس پورې کړی، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د هغوی حملې په شا تمبولي او وسلوالو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د شفق په نوم پوځي عملیات به د طالبانو عملیاتو په وړاندې بریالی وي، او آیا افغان ځواکونه به وتوانېږي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي؟ د کورنیو چارو وزارت پخواني معین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم عملیات چې د دولت له لوري ترسره کیږي په ډیر دقیق ډول پلان شوی دی. تاسو په جریان کې یاست چې دا مهال د افغانستان په څو برخو کې جګړې روانې دي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. په کندوز، بدخشان او نورو برخو کې هر اقدام چې طالبانو کړی تر اوسه له ماتې سره مخ شوی دی.
د شفق په نوم د افغان ځواکونو ګډ پوځي عملیات د روان لمریز کال لومړیو څخه په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره پیل او د سمبولي میاشتې تر وروستیو پورې به دوام وکړي. په 1995 کال کې د شفق په نوم د عملیاتو هدف د سیمو خوندي کول، له وسلوالو مخالفانو د سیمو نیول، د وسلوالو مخالفانو په سیمو او مرکزونو حملې، او د وسلوالو مخالفانو په مواصلاتي او اکمالاتي کرخو کې اختلال رامنځته کول یاد شوی دی. د دغو عملیاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو هم د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د عمري په نوم عملیاتو له پیل څخه خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې عمري عملیات به په افغانستان کې د کورنیو او نړیوالو ځواکونو په وړاندې په تهاجمي بریدونو سره مخ ته ولاړ شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د شفق په نوم عملیات په ښه توګه نه دي پلان شوي او د عمري عملیاتو په پرتله کومه لاسته راوړنه به ونه لري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې به افغانان د یوې اوږدې جګړې شاهدان وي.
د مافق په دې سوچ کې مثلا بس لارې ونیوې، هغو د مافق په دې سوچ کې سرحد د کندوز ته رانږدې شو، په اطراف د کندوز کې جګړه شروع کړه. دا ټول معنا د دې لري چې د هغو د وزارت ډېر قوي و او د دې ډېر ضعیف و.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق په نوم عملیات ډېرې بریاوې درلودې. دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شفق په نوم عملیاتو کې سلګونه وسلوال ځپل شوي او ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیته پاکې شوي دي.
تاسې خبرې ټول هغه ځایونو کې سي طرحګر د افغانستان د حاکمیت په مقابل کې خپل خصمانه عملیات سرته رسولي، مونږ شپارس عملیات په دولس ولایتونو کې جاری ساتلې او
د پوځي چارو یو شمیر پخوانی چارواکي ټینګار کوي چې له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي وضعیت ته تلل کولی شي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو په کمولو او د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه د یو شمیر سیمو په پاکولو کې مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وویل چې دولت باید له عملیاتو وروسته په تصفیه شوو سیمو کې پوځي قطعات رامنځته کړي ترڅو یو ځلې بیا په دغو سیمو کې وسلوال مخالفان ځای پر ځای نه شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سیمایزو زورواکانو د بلخی کوچانو مزکیو مالچرونه غصب کړی دی. د بلخ کوچان په دې ولایت کې د سیمایزو زورواکانو لوري د دوی د زرګونه جریبه مزکو څل ځایونو د غصب پر شکایت لري. له بلخ د ازادي رادیو د خبريال مجيب الرحمن حبيبزي راپور ووري.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه ځمکه او مالچرونه یې د دې ولایت په نه ولسوالیو کې د سیمایزو زورواکو لخوا غصب شوي او دولت هم د دې ستونزې د حل په برخه کې بې پامه پاتې شوی دی. د کوچیانو د مدیریت مشران او د هغوی سرخیلان وایي چې د دوی هم د ستونزې د چمتال او خلم ولسوالیو په لورو پرتو سیمو کې چې هلته یې ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې پاتې شوي او د روغتیایي ستونزو په برخه کې هم صحي کلینیکونه نه دي ورته موجود. کوچان وای چې اکثران د هغوی سمکه او مالسرونه د بلخ ولایت په چهار بولک، خولم، چمتال، شولګره، دولت آباد او کشنده او نور ولسوالیو کې موقعیت لري چې محلي زورواکو پکې منګولې خښې کړې دي او غصب کړې دي. د بلخ د کوچانو ادارې مشر غلام فاروق عبیدی د یادو ستونزو په اړه داسې وایي. د بلخ ولایت کوچیان د محلي حکومت د دوګونی چلن څخه هم شکایت کوي او وایي چې په تیرو 1400 کلونو کې د کوچیانو په وړاندې د مور او مایرې چلن تر سره شوی دی او ستونزې یې له پامه غورځول شوي دي. په شمال زونه او خاصتا بلخ ولایت کې د کوچیانو متنفظ او قومي مشر سید محمد حریق وایي چې کوچي ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، میندې او ماشومان صحي امکاناتو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او زموږ په وړاندې سیمه ییز دولت د تعصب ډک چلند کوي. هغه وویل چې مارسرونه یې د هغه کسانو لخوا غصب شوي چې د حکومت تر ملاتړ لاندې قرار لري.
مشکلات
کوچان په داسې حال کې د محلي دولت د ناسم چلن او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د دوی د ځمکو او مالسرونو د غصب څخه شکایت کوي چې تر دې د مخه د بلخ د ولي ویان فرهاد منیر ازادي راډیو ته په خبرو کې د کوچانو په وړاندې د حکومت د دوګونی چلند مسله رد کړې ده. مجیب رحمان حبیب زای ازادي راډیو مزار شریف.
وسم صالح محمد صالح درته وای چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غنی کې په هلمند ولایت کې د بریتانیا په مرسته د رغول سوی شونځي په باب لیکنه خبره کړې چې اوس په کې د ملي اردو سرتیرو اړولې دي. ګارډین لیکلی داسې معلومات ترلاسه کړي چې په هلمند ولایت کې دوه شونځي چې د بریتانیا په مالی مرسته رغول سوی به اوس د افغانستان د ملي اردو لخوا د پوځي مرکزونو په توګه کارول کیږي. ورځپاڼه لیکي زده کوونکي لا هم د نادالي ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې له دغه ښوونځي څخه چې د ولایتي بیارغونې د ډلې یا پی آر ټي لخوا څه باندې 140,000 امریکایي ډالره ورکول سوي وه استفاده کوي، خو سرتیرو د ښوونځي پر بام د پیرې لپاره ابتدایي ځای جوړ کړی او له درنو وسلو سره د ښوونځي په انګړ کې ګرځي راګرځي. بل شوانځي د نادری ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې دی چې د بریتانیا د حکومت په څکم شپږ لکه او 40,000 امریکایي ډالرو مالی مرستې سره پیراغول سوی دی. ګارډین لیکي دغه شوانځي شپږ میاشتې کېږي چې لز د کوونکو تش دی، خو اوس یې د ملي اردو سرتیری د پوستې په توګه کاروي. ګارډین ورځپاڼه د مطلب په دوام زیاتوي په افغانستان کې ملکي تلفات زیات سوي او کله چې شونځي هم د جنگي اهداف لپاره کارول کیږي دا خطر ست چې ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې سي. د مطلب په حواله د ناامنۍ لکبله په هرو څلورو وجل سویو یا هم ټاپیانو کې یو یې ماشوم دی. ډیری بریتانوي ځواکونه په هلمند ولایت کې دی روا او ډیری بریتانوي پوځیان هم په همدې ولایت کې وجل سوي دي. اوس جنگ د دغه ولایت هغو ساحو ته رسیدلی چې څو میاشتې مخکې تر ډیره امن وي. ل امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټار ټریبیون په خپل پرونی غنی کې په کندز ولایت کې د وسلولو طالبانو پر ورستۍ شنډه سوی حمله لیکنه خبره کړې ده. په مطلب کې راغلي افغان قواوو پر کندز شهر د وسلولو طالبانو یو حمله په شاو تنبوله. وسلولو تیر کال دغه شهر د لنډې مودې لپاره نیولی وو. د کندز امنیه قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ پرون ویلي په کندز کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی. سٹار ټریبیون لیکلی وسلوالو طالبانو د جمعې سهار وختي پر کندوز حمله وکړه. څو ساعته جګړه دوام وکړ. افغان چارواکو په ورستۍ وسلواله نشته کې د څلوېشتو سختریزو وسلوالو او څلورو افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په مطلب کې راغلی وسلوالو طالبانو تیر کال د دریو ورځو لپاره کندوز شهر نیولی وو. ورسته په دغه شهر کې د امریکا په هوایي ملاتړ د دوه اونیو لپاره پوځي عملیات وسول. سٹار ټریبیون لیکي دا له 2001 میلادي کال راوروسته پر یو شاري سیمه د وسلوورو تر ټولو لوی حمله وه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبډلې روزونکي انضمام الحق ورته استعفا وړاندې کړې ده. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې فکر کوي چې ښاغلی انضمام څنګه رخصت کړي. د ازادي راډیو خبریال سیف الله ستانکزي له ښاغلی دانش سره د انضمام الحق د استعفا په اړه خبرې کړې دي.
مسالہ دا بده کې زموږ د پاکستان او لسمشر معلومات او وی ویل چې زموږ حق د سلیکشن کمیټه د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفایم. او
د خو افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولای شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پریګري یا مخکې له مخکې داسې خبرې لته سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بیګا ز په هندستان کې پرون بیګا ز په هندستان کې هم دوی سره په یو ځای زو د هندستان څخه د پاکستان ته ولاړ او افغانستان ته راغلم. هلته مونږ د شپې خبرې سره وکړې. ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا زه په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نه وای کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ آفرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دا یک پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې، د اسلام آباد که د لاهور، هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ و، هغې ځان سره دوی ولی وو او هغې ته ټوله خبرې کړې وې چې ته به خامخا دلته راځې. نو دا د اوس لیکل دي دا زمام ملي مسله ده زبر لا شم قرارداد وایي زمونږ د ترمن چې یو میاش مخکې نو تاسو ورکول کیږي یو کرکټ بورډ ته کچرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاش نو تاسو ورکول کیږي خو موږ یو میاش کې موږ د ملي ټیم سفر لرو او نه یو میاش کې موږ په کار ده نو په دې پرځای چې موږ ورته دا $2,000 تنخواه چې دا ورکو استعفا قبول کړو سمدستي او دا موږ
ځینې کسان مو تر اوسه پورې په نښه کړي دي چې کېدای شي له هغو سره خبرې وکړي او هغې هم لیوالتیا ولري
د پرون راهیسې راته ډېر خلک غواړي دننه ورسوي په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی ده د کوزي پښتونخوا زمونږ ملي لوبډله به ورسره کلم نه لري په ژبه کې خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې دا د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو د هغه ونیسو خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ختمامېږي او ارزانه تمامېږي موږ به هغه نیسو
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش ولر سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو اوس به رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه دروابروي
په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوی دي د کونړ ولایت په شګلدره کې د ګزړنی او بل مثبته پیخه اسب شوې ده د کندوز والی وای افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږي د دولت له مرکز او وسلوالو دفاع کوي د امریکا دفاع وزارت وایي له ګونټنامو زندان څخه 9 زندانیان خوشی شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوی دي د ترکیه او ایران ولسمشرانو تیر ورځ په انقره کې وکتل او د سوریه د جګړې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبري وکړې د عراق پارلمان پرون د فساد پر ضد مبارزه کې د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړی غونډه لغوه کړه او د جاپان د جنوب لیدیز په زلزله ځپل یو سیمه کې د ژغورنې او مرستو رسولو چاره دوام لري
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین خوش آمدید میگیم هر یکتون را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارونا همکاری تکنیکی یوسف حبیبی ادامه خواهد یافت کدام پدیده در افغانستان باعث نگرانی اعظمی شما می شود؟ بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، نبود امکانات همه‌جانبه درس و تحصیل، مشکلات در عرصه صحی و یا نبود و کمبود آب و برق. اگر اینها را در مقابل شما قرار دهیم، شما کدام عامل را بیشتر برای خود، خانواده و منطقه تان بیشترین و بزرگترین چالش فکر میکنین با کدام یک باید بیشترین توجه از طرف مقام ها و مسئولین صورت بگیره به غیر از این هم اگر شما کدام عامل دیگر را سراغ دارین با ما و شنونده ها در برنامه میکروفون شما میتونین شریک بسازین شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین با شماره 818 پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو هم بفرستین با شما خواهیم بود
بله لکه څنګه چې جاوید نعیمی تاسو ته وویل نن په دې میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونو ته په دې موضوع کې منتظر یو چې ستاسو په نظر کومې مسئلې ته باید زیات پام وشي تعلیم ته روغتیا ته او بو ته برېښنا ته او که بیروزګاری او یا امنیت ته ستاسو په نظر حکومت یا هر بل اداره کومې مسئلې ته زیات پام وکړي یا ستاسو په نظر کومه یوه مسئله د ډېرې توجه وړ ده بیا هم وایم کېدای شي په دې اضافه تاسې یو بل څه ووایست کېدای شي د یو چا لپاره برېښنا ډېره مهمه وي چې تر هر څه مخکې که حکومت برېښنا ته توجه وکړي او هر ځای په برېښنا روښانه کړي نو صنعت به وده وکړي او د دوی ژوند به آسوده کړي شاید یو بل چا ته دا مهمه وي چې د ټراک صحي وبي په ټولو سیمو کې وي ناروغي به ختم شي او د خلکو یو تر ټولو مهم او حیاتي ضرورت دی یو بل څوک ممکن ووایي چې روغتیایي چارو ته زیاته پاملرنه شره چې افغانان په خپل هیواد کې ښه ډاکټر ښه روغتون ولري او به هر هیوادونو ته د تګ ضرورت ورته پیدا نشي ډېرې پیسې په دې هم مصرفي شي او ممکن یو څوک ووایي چې امنیت تر هر څه مهم دی که امنیت و نور کارونه به خدای په خپله وکړي هر څه به آسانه شي او همداراز کېدای شي تاسو یو بل مسله مطرح کړئ، نو هیله لرو چې په 0993 1540 او 0225 ټلیفون راوکئ، او یا هم د افغان بیسیم 8 شمیره په یاد لرئ.
بله، هم چنان میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین، radio.azadi آدرس ماست. شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید. سب برنامه میکروفون شماست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب فروان صاحب تا و محترم نعینی صاحب تا آزادی رادیو ټول محترم اوریدون کو ته سلامون و احترامات وړاندې کوم.
سلام
جناب فروان صاحب، زما په شخصي نظر باندې که څه هم دغه تاسو کوم خبر یادونه چوکلل، هم تعلیمي هم دغه روغتیا او دغه برېښنا، یعنی ټول مهمه ده، خو ما لپاره ټوله مهم ده چې باید انسان ټوله زیات دغه تعلیم ته باید توجه ورکړي، ځکه چې همدغه تعلیم ته وجه انسان د خپل راتلونکي ښه طرف ته بوتللی شي. تاسو وګورئ، متاسفانه په افغانستان کې دغه خلکو نه آګاهي او تعلیم ته نه لاسرسی، اکثر وخت ځوانان چې دي د ډېرو غیر عادلانه کارونو باندې دي لاس پورې کوي. همدغه تعلیمي کچه دي او فکر ده په دې اساس، او بل چې دغه فساد مخنیوي لپاره باید کار وشي، ځکه چې د فساد مخنیوي لپاره چې کار وشي دا مهمه ده. نو ولسونو هغه باور چې حکومت باندې پیاوړی کړی، کله چې ولسونو باور په حکومت باندې پیاوړی شي، دوی تر څنګ ولس دې ته لیوالتیا ښکاره کوي چې خپل حکومت سره همکاري وکړي. کله چې ولسونو همکاري وي، یا طبیعي خبره ده چې امنیت هم په دې خطر ته روانېږي، امنیت هم ښه کېږي. نو مهمه خبره ده فساد مخنیوي، زما په نظر باندې حکومت باید د فساد ته
سلامت حسین. شاغله مدنی صاحب بوچی له نورستان څخه ټلیفون کړی، بل اوریدون کله روزن معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
مهربانی صاحب. مهربانی صاحب.
روان صاحب تاسو تاسو او جتا سم کارانو ته د زول کوم سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسه، خوشاله اوسه.
له پکتیکا نه همت خبرې کوم. نو زموږ سید ابراهیم علیه السلام کله چې مکې ته په لومړي ځل باندې لاړ، الله دې جلاله ته دې سوال وکړو چې ایرا هاذا البلد امنا ورزق اهله، پروردگار دا شهر دې امن شهر وګرځوي، او رسته بیا ډوډۍ او روزي د اهل شهر ته ورکړي. په دې کې شک نشته چې تر ټولو امنیت د یو هیواد د ترقۍ لپاره، هم د تعلیم لپاره، هم د روزګار لپاره، هم د خواخوږۍ لپاره، صرف او صرف یوازې امنیت ته چې په ټولو ارسو او اړخونو کې رول لوبولی شي. زموږ غوښتنه د امنیت په باره کې ده چې الله جلجلاله دې په افغانستان کې یو اسلامي نظام راولي، او الله دې سوله راولي، سوله دې الله قایم کړي، ترڅو پورې د بهرنیانو لاسونه له افغانستان نه لنډ شي او په افغانستان کې یوه سوله راشي. نو انشاءالله تعالی د روزګارۍ به ورکه شي او کار اهل کار ته وسپارل شي.
سلامت اوسئ. همت صاحب له پکتیکا، بل اوریدونکی له روزان معرفي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي شنونده داریم از طریق اسکایپ، مهرباني کنین صاحب.
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر صاحب، خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. به نظر من بهترین چیز، بهترین سکتور و یا بهترین اولویت اقتدار امنیت است. اگر امنیت نباشه هیچ سکتور تطبیق نمیشه در افغانستان، و تمرکز بالای امنیت بهتر است. و این یک چیزی است که فکر کنم در طول 13 سال مکمل است ما این چیز به دست آورده نتانستیم. اگر امنیت نباشه، زیربنا، تعلیم تربیت، صحت، همه سکتورهای دیگه بیفایده است. خواست ما از تمام ابرقدرت های فرض مثال از نفرهایی که در رأس حکومت افغانستان قرار داره، تمرکز عمومی باید سر امنیت شود. 13 سال 14 سال است که در ولایت جنوبی هلمند، قندهار، اروزگان و در این چند سال که حکومت وحدت ملی تشکیل شده، پای جنگ به دامنهای ولایت شمال دراز شده و تا بدن همگی مسلح هستند. زمانی که دی پروسی دیدیار هیچ کدام نتیجه نداد، همیالی همه خانواده در ولایت بعض قریه هسته که عمو ملک سالاری هسته، اصلا قانون وجود نداره. چند وقت پیش هم در ولایت تخار در ولسوالی ینگی قلعه هسته، اگه اشتباه نکته باشم، یک کسی بود که زمین ها را توزیع میکردن، و در اونجا درگیری شد در بین دو نفر که بالاخره محمد قل است که پیرون قل است که من از طریق مطبوعات شنیدم، از طریق سایت ها شنیدم که اون نفر همونطور تیرباران کرد نفر از شست پاش تا به فرقش. در صورت که امنیت نباشه ما تمرکز بالای سکتور صحت کنیم، بالای سکتور ترانسپورت کنیم، دز به امار زیر بناها بزنیم، همش میخواهیم.
شنونده عزیز اگر یک سوال از شما بکنیم، امی که فکر میکنین ناامنی باعث بیکاری ها شده یا ای که بیکاری باعث ناامنی شده؟
50-50 50% ناامنی باعث بیکاری شده و 50% هم بیکاری باعث ناامنی شده. 50-50 گردوش 50-50 و یگانه کار کتابا که قانون تطبیق نشه و در زمین همی نفرهایی که پروسه دیدیار در سال 81 شروع شد و اونمی پروسه ناکام بود تا اونمو پروسه پس دوباره تطبیق نشه بیفایده است. اکثر هر سکتوری که یا تمرکز کنند به نظر من هیچ نتیجه نمیده و ما از طریق شما و از تمام از این رأس کسایی که در رأس حکومت هستی دکتر صاحب عبدالله است چی اشرف غنی است تا زمانی که یا به امنیت قائل نشن احترام دیگه فکر کنم بهتر میسته که کل چیز کل سکتورها را باید یا صرف نظر کنند.
تشکر، سلامت
باشید.
میرا باید نظر شما پخش شد.
خوشحال هستم. بلاوردون که در تلفن لاری لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
میرا بانی کنن سن.
سلامت جون بخیره.
سلامت هستم. میرا بانی که وی.
مجا مشکلات خدا را دفران تک مسترک دیر خراب دی. مجا دول بید اول سوالی دیرات دولات خدا ترک. مسلمیت باندې په هغه څه چې ښه نه کوي پروت دی ډیر خراب دی اوس په سلهاو مګر دا چې سره ولاړی مریض نه رسي وشاته د فلسمو ډیر کار نه په سلک باندې څه خبر وشي
صحیح یعنی ستاسو لپاره تر هر څه مهم سړک دی حتی تر امنیت هم
هر څه مهم دی په سلک کې سره وانه دا چې خراب دی چې په لکه ها او دلته مسافر دی بدره سرخي کرایه 2300 افغانۍ کرایه ده بیخی چی بیاد اوا خراب چی پا وقت سرکان بندید مصر کدا کما کسی مو بیر خوشحاله
چیز بیر زیاد منانه چی تلفن مراو کن
یک شنونده دیگه هم داریم از طریق اسکایپ هستن اینا هم بفرمایین سیب رادیو آزادیست مهربانی کنین سیب رادیو آزادیست نه تماس از شنونده قطع شده بریم به شنونده هایی که در خط تلفن منتظر هستن بفرمایین سیب مهربانی برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی
و علیکم السلام
بله محترم سروان صاحب تاسو سلام نو وړاندې کوم سر سمکار نه نیو سر تاسو د دې راډیو ټول کال کوونکو
سلامات
او یو دوه ته سلام نو وړاندې کوم سهار مو فخر
سلامات سه قاری صاحب پښتون مهرباني
تشکر ساسې د موضوع ته سروان صاحب دغه چې زات دغه شاج تاسو یاد کړ ک تعلیم دی او ک فساد دی ک امنیت دی دا ټول د افغانستان خلکو ته پکار دی او کرامت دی خو زما په نظر بلې تاسو د مشات په ستنه مو کوي چې بیکاری نام نه راوي سره که نام نه بیکاری راوي سره دا بلې د افغانستان خلک اقتصاد یې په دې بیکاری هم د خوشنطونو نه بیکاری پیدا کیږي د افغانستان خلک وګړي چې تعلیم ته نیواله دي او د فساد د ورکېدو د فساد ادارې د ورکېدو هم د افغانستان خلک غوښتن کې د قانون او د عدالت هم غوښتن کې دي خو زما په نظر په ټولو کې امنیت بهتره دی او د امنیت هغه وخت راتلی شي زما په نظر اوس پرځان که امنیت نه وي که یو سړی په جیب کې پیسې ولري او خپل د پیسو صاحب نه وي امن نه وي که یو سړی خپل که امنیت نه وي یو سړی به خپل د ننګو خپل د ناموسو خپل د ملي غرور اختیار به نه لري خپل د وجدان او خپل د سجاعت اختیار به نه لري نو زما په نظر د افغانستان و مظلومو خلکو ته امنیت بهتره دی او دا امنیت هر وخت هغه وخت راتلی شي کومه فاصله چې د ملت او د حکومت په مابین کې ایجاد ده هم دغه باعث نه امنی ده نو امنیت هغه وخت راتلی شي تر څو چې زموږ څخه دا زموږ د ګاونډیانو چې په ظاهر او باطن کې زموږ ویني چې شي اوس هم د افغانانو ویني چې شي د افغانانو په وینو دوی نه وبیږي او نه مړیږي دا امنیت هغه وخت راتلی شي چې د دوی لاسونه زموږ څخه لنډ شي او د افغانستان خلک په یو اتفاق او وحدت او اتحاد کې ژوند وکړي او افغانستان ته یو سرتاسري صلح راشي
ډېره مننه قاری صاحب پښتون
تشکر میکنم از شنونده ما و یک شنونده دیگه هم در خط تلفن هستن بعد از او برخی پیام ها بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما نه تماس از اینا قطع شده. ساروان صاحب یک چند پیام را به خانش بگیریم. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که به نظر من اگر جنگ نباشه همه چیز است، اگر جنگ بود هیچ چیز نیست، عامل اصلی جنگ است. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که به نظر من کلید همه این مشکلات معارف است. اگر فرزندان افغان درست تحصیل کنند و دولت توجه جدی به معارف بکنه، انشالله همه این مشکلات رفع خواهد شد. تشکر از شنونده ما. عبدالصمد از کابل نوشته امنیت اساس همه امور است. جاوید از قندهار در پیام خود گفته باید حکومت توجه زیاد به بیکاری و امنیت داشته باشد، چرا که ایدو گفتن خیلی مهمتر از همه است و همه کارها وابسته به امی دو عامل است. و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که حکومت در اول امنیت را بر افغانستان بیاوره، به خاطر که مردم افغانستان به امنیت نیاز و ضرورت زیاد دارند.
حامد میزان ولسوالی چخلی کلی و تر هر څه وړاندې باید په درملتونونو کې زاړه درمل منع شي. ولی ولال زابل څخه لیکلی دی وای په اقتصاد کې کار وشي نو تر هر څه مهمه ده. احمد له هلمند لیکلی وای د تربیې برخه ډیره کمزوري ده، په کار د شیدې برخه ته توجه وشي. ادګل بهار له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلی وای هغه څه چې تاسو یاد کړل دا ټول افغانانو ته ضروری دی او افغانان ټولو ته اړتیا لري بله شکه. ولایت خان مسلومیار له هزار جفت څخه لیکلی دی وای باید ویني تویول بند شي، سوله وشي، ورپسې به هر څه سم شي. رحمت الله له کندهار لیکلی حکومت باید د ټولو د مخه د بیکاری غم وخوري. ولایت خان مظلومیار بیا هم د پیغام راغلی دی، خیر ومن لوستو. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکلی وای زما په نست د بندونو جوړول ضروری دی، بندونه که جوړ شینو د خلکو لپاره به کار پیدا شي او بیکاری به کم شي. قریشی له هلمند لیکلی وای زما په نظر که امنیت او بیکاری ته توجه وشینو ډیره ښه ده. محمد قاسم ځواک چې په دریم مخکې پیغام لیکلی وای حکومت باید لومړی بیکاری له منځه یوسي، ځکه بیکاری لوی سرخوشی دی د افغانستان د خلکو لپاره. او زاهد زاده ل فرارود لیکلی دی وای تر ټولو نامی اول ځای لري، که امنیت وي نو هر څه به بیا عملی شي او که نامی وي بیا هیڅ نشي کېدای.
تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستادن و حالا هم باز بریم از طریق شنونده از طریق تلفن شنونده ها رو بگیریم که چی پیامو گفتنی دارن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم و زده آزادی رادیو کارکونکو توتون اوریدین که تا السلام علیکم سلامونه اولادی کنم.
سلامت حسین مهربانی که بایی
بس رو را تا دیتا سو چی کن موضوع تا کلی دی هر یا موضوع اخفل زای باندی چی کن دای دیر خونده وره موضوع دا قمون دا غیشو چی افغانستان که به امنیت وضع باید چی خبر وشی، حکمت هم چی کن دای باید چی امنیت وضع دیر کانترول ولری او اولس هم چی کن دای همغاگی ولری نکوزه زکی چی امنیت چی نو روختیا هم راځي او جدا ښوونځیګانې او دا کلینکونه دا هر شی د امنیت پورې تړلی دي. کله چې امنیت نه وي بیا افغانستان چې کوم دی هېڅ شی چې کوم دی پرمخته نه ځي. نو موږ هیله لرو چې دولت نه دا ولس نه دا ټول مشران نه چې کوم دی موږ هیله لرو چې افغانستان چې کوم دی ډېر امنیت راولي او نور د ولس او د غریبانو خلکو وژل نه ځي چې کوم دی لاس واخلي.
سیش ډیره مننه کوروادن. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
سلام سب.
سلام بر شما و بر همکاران شنونده شما.
سلام.
سلام. مهربانی سب.
شما ببینید ما خواستم دیگه در روش از ولایت تخار تماس گرفتیم. دوستان چطه فرمودن یگانه عاملی که ناچیز جوانای ما از این وطن میرن یگانه عاملش کار است، یک در ردیفش فساد است که فساد گسترده به جوانایی که شایسته هستند برشان کار سپرده نمیشه و با مهاجرت و با این آن میزنند. باید دولت در قدم اول باید کار برای از یا مساعد بسازه، امنیت هم مردم در یک امنیتی سرتاسر زندگی بکنه، بعد از این مردم یک جای به یک جای مهاجر و بیچاره نمیشن. یا با دولت باید توجه کنه. دولت تنها گفتار داره عمل نه، و اگر دولت واقعا مردم خود دوست داره میخواد که در آینده مردم برایشان باید رای بده و مردم چیزی اعتماد مردم رو بدست بیاره، باید برای از اول کار بعد از امنیت برای همگان به حساب میسر شوه.
تشکر. سلامت باشین سب، زنده باشین. شنونده ما از ولایت تخار. یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنن
خبری وکی لطفا. خیر مهربانی کوی صاحب
بفرمایید. صاحب شنونده عزیز صحبت کنین لطفا، تماس شما با استدیو ما وصل است.
دوی لکه چی و نشو بل اردون که تبا نوبت ورکو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم مهربانی صاحب.
سروان صاحب و نعیمی صاحب سلامون و نیکی لزهارم پخیر.
سلامت و سید. لرادیو ما یو چل ریشه یا رادیو تیرکی لطفا.
داغه در سروان صاحب. سروان صاحب تاس خود دیر دستانی ورد موضوعانی دی او دیر شی موضوع تاس تاکی. نو سروان صاحب چه داغه هر چل امنیت پوری تلی دیو او بل چه داغه د اسلام په چوکات کې ونو سیږي هغه هر څه به تاسو مواجه فساد هم تاسو مواجه تکلیف هم تاسو مواجه زه دغه بعضی ورونه نه دا خواهش کوم چې دغه یو سره ونو وای چې ولا موږ صدا غونډیان د څه کې دا غونډیان نه کوي او موږ خطابات او موږ
خیر تاسو خپل خبره کوي لطفا خپل خبره کوي د نورو په خبرو پرېږدې چې نور هم خپل حق لري چې نظر سرګن کې خپل نظر دی وای مهرباني
داخل نظر می داشته داخل نظر می داشته زخ شکر الحمدلله و شاری ما پیگ ما سدام خلا را بیندان بده زون سوا بغلالو که تاسی بندی ریسکا سرا تاسی افغانستان گرانی او تاسی دی افغانستان بچانی هستی هیچ وقت که دی پردیو پا خبرو بنده نزدی او تاسی خپلا باید خپلا وطن پا خپلا جور کنی که دا دیکیم تاسی خاپور کری دای تاسی پا نامو بندی ادیگی دا وطن تاسی تا ضروریت لری دا وطن دا تاسی مور و پلار دا او تاسی بچانی هستی تاسی روزبی هستی نو ما تا که پاکستان وی که ما تا ایران وی چه تا دا وطن دی وران که زه باید که حق ولی رم زه ولی وران که ما مور پلار دا دای ما وطن دا دی که ما خاپوری کری دی دا باید زی دا گل غنه سمسور که ما زی نسیالان و سرسیال که ما زی جور که ما باید زکر نیسی او باید دا چیر که شرعی احکام نی شرعی نظام نی اغا وطن دا هیت جور نیسی اغا تش پنامه بانی منگا شرعی نظام لرو شرعی احکام لرو ولی عمل نیسی
تاسی اصلی موضوع نیو چلری خبری کوی لطفا پدی موضوع خبری وکی چه ستاسو په نظر تر ټولو مهمه مسئله څه ده چیش ته باید ډیر زیات توجه وشي لکه څنګه چې مخکې وویل شول برېښنا ته امنیت ته کار ته روزګار ته چیش ته دغه یاد کړئ
امنیت د سروان صاحب چې که امنیت لوی کار هم نشته که امنیت لوی
ډېر مننه کافي ده
سلامت باشید بله. یک شنونده دیگه داریم بعد از او پیام هایی که فرستادن به خانش بگیریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
مهربانی که وی صاحب
بفرمایید صاحب
السلام علیکم شیر آقا سم از دولت کافیسا برای شما تو تماس بیم
خوش آمدین صاحب مهربانی
اول خود در قدم اول سلام تقدیم میکنم خدمت شما باشن های شما بعدا
سلام بر شما مهربانی صاحب
همین دوستایی که میگن که امنیت اصلا امنیت فکر شده که از کجا پیدا میشه نه بزرگ یک ملت کشته شما و یک مردم داده شما و کشته شما اصلا آرامی و امنیت بینه که نظام اسلامی بالای ملت مسلمان افغانستان تطبیق شده
بله صحیح. سلامت باشین
دیگه این نظر ما یگانه نیست که تطبیق نظام یک عالم که نه در این سر باشه و نه در اون سر شما برید قسم میکنیش که تو برتر به خدا قسم از کمی ما چه نواقص داریم چه رقم کنیم و به کدام رقم کنیم کنیم افغانستان آرام شما و ایمرت کشته بگر نشه این نظر ما بود سایتون
تشکر
من نیست بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاس
مهربانی کنین سب
بله
بفرمان سب مهربانی
سلام علیکم سب سلام علیکم بشه
بله بله صدای شما رو داریم سب بفرمایید بله. رادیو آزادی است
سلام عرض ادب دارم به سربان سب و برای شما جاوت سب شما
مهربانی سب
میخوایم که قار زمان دین هستم از ولایت بدخشان از ولسوالی ارگو همراه شما ارتماس هستم
بفرمایید قاری سب
جناب ما یک سرک داریم از ارگو تا فیض آباد تقریبا سرک چند سال میشه که میگه که سرک کر میشه بسیار کرای ما قیمت است راه ما نباشه نزدیک است همین سرکی که اگر ده دقیقه راه باشه ما تا یک ساعت میرسیم تقریبا یک ساعت پینجر که از لسوالی عرب تا پیزاباد کرای ما میشه ما غریب هستیم اکثر وقت میشه موتر پیدا نمیشه مجبور موتر ما 2000 یک نازه کرای گرفت بیاییم
امی سره که هیچ وقتی هیچ کسی جور نکده وکیلا مکیم ما واسه که رای دادیم وکیلا وکیل شد و آدم اولسوال ما هیچ ناهمی نداره اولسوال ما هم هستن شکر الحمدلله ما تا مرکز اگر خدا نخواست ما یک مشکل پیدا شد برای ما هیچ وقت نمیتونیم و به مشکل خود براتیم همه مشکلات ما مشکل ما میقبود خدا کنه که
بله سر یعنی برای شما مهمترین چیز فعلا سرک هست بله در افغانستان
بله سر بله سر مهمترین برای ما سرک است که ما سرک نداریم سرک ما خیر نه بله. سرک ما خراب است بیخه موتر ما رفت آمد کرده نمیتونیم بیخه رفت آمد ما خراب است از نوسوالی هرگو تا پایزه با سرک ما بیخ خراب است
سلامت و سید نیمی سب که ما فکر بیه چه تا چه امن ویال تا بیا خلق نورشان دیر گواری دوی ویل چی پسی مکی امن دی زکه سرک گواری لکه سنگه چه مخی واویدون که دهیرات لعوبی ولسوالی چه تلیفون بله کرده واقع هم سرک گوشت نو هر چه تا هر شای چه مهمه وی کولیشی چه خپل نظر سرگن که
بله یک شنونده دیگه داریم از طریق تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است چون خیلی منتظر ماندن بعد از او پیام ها را به خانش خواهیم گرفت بفرمایید سب
السلام علیکم
و علیکم السلام
السلام علیکم سروان سب خیری
سلامت و سی مهربانی کوی سب
اگر دل مالک چندر رو لسان تاثر بتماس کنم
مهربانی
خبره نیشن روگن هر سی سکیه دا پا منیت پوری آنه لاریم
درست
که امنیت نگی نه سرک جوله دایسی نه پل جوله دایسی نه روختون جوله دایسی ایچی نیست که دایم خودی دید پار از رو که تاشت ما خبری قطع نکی یون برای پیشنهاد کنم شتا امنیت پتر شکل سر قائم
نه ده لموضوع بیا لموضوع وزی من بخشن نگوارو بس هم ده موضوع ده چی ستاسو پا نظر کم شای دیر مهمه ده جنو خلق لپاره تعلیم مهمه ده و که ټول خلق تعلیم ولري نو جنگ جګړه به نه کوي اختلافات به نه پالي او د جنو لپاره بیا دا مهمه ده چې کار وي د جنو لپاره لکه ستاسو چې مو ویل امنیت تر ټولو مهمه ده چې امنیت د ستاسو په نظر نو هر څه به سم شي
بله یک چند پیام را به خانش میگیریم سروان صاحب بعد از اون میریم به شنونده ها از طریق تلفن حلیمه احمدی از کابل نوشته کرده که به نظر من از همه مهمتر امنیت است اگر امنیت باشه زمینه تعلیم و هر زمینه کاری مساعد میشه و فساد هم از بین میره سیما هم از کابل در پیام خود نوشته کرده که بهتر است اقتصاد خوب شود در سطح افغانستان و یک شنونده دیگر ما شعیب از شهر هرات نوشته کرده که مهمترین اولویت باید برای همه تعلیم و معرف باشه
او قیام الدین مبارز ده هلمند څخه لیکلی دی وای د افغانانو لویه هیله امنیت او سوله ده نو خدای پاک دی په افغانستان کې سوله راولي سید احمد هاشمی له کندهار لیکلی دی وای دا ټول مهم دی خو په کندهار کې اوس مهال برق تر پخوا شده او او به هم شته امنیت هم شته او باید د بیکاری مخه ونیول شي او د کندهار د والی او امنیت قمندان څخه ډیره مننه کوم چې مشتای اسانتیاوی برابر کړی دی زاهد له لوګر لیکلی دی وای زما په فکر امنیت ډیر مهم دی که چیرې په وطن کې امنیت راشي نو هر څه به جوړ شي یعنی د پېستلا ګلګل زار شي په بل اوردون کې له عبدالباری عاقب له فراروده لیکلی دی وای په افغانستان کې امنیت مهم دی که چیرې په افغانستان کې امنیت خراب وي هیڅ هم نه کیږي او که امنیت شوي هر څه کیږي اسمت سهار لکندهار لغورک لیکلی دی وای دولت دی روختیا تا پام مکری افغانان پاکستان تا ده معمولی ناروغی و ده درمانی لپاره زی احمدی ارغندابی لزابل چه خلی کلی وای باید طالبان سر سوله وشی که په هر قیمت وی نو وضعیت بشه سی لننگرهار چه شینواری لیکلی دی وای ده طولو بدبختوی و مور فساد دی که نامنی ده که بیکاری ده که د تعلیم نشټواله دی د ټولو مشکل په فساد کې دی که فساد لري شنو د ټول مشکلات به حل شي
تشکر از شنونده ها که تا حالا برای ما پیام فرستادن و یک شنونده را میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها و پیامشون نشر شه و بعد از او نوبت نشر خبرها بفرمایید سیب رادیو آزادی است
مهربانی کوی سیب
بفرمایید سیب رادیو آزادی است
السلام علیکم
و علیکم السلام
دغه ما ویل ما دا خو داسي اولی ورسته تاسو ستاسو کارکونکو
بل متاسفانه ټلیفون یې قطع شو خیر بل اوریدونکو ته نوبت ورکو مهرباني کوي
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
مهرباني سب
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی.
السلام علیکم سروان صاحب، زما د خوانم سلامونه قبول کړئ تاسو ته سلام کارانو ته
سلامت اوسئ.
زما نظر خدا دې کچيري په امنیت وی تکلو مهمه خبره ده چې امنیت وی که امنیت نه وی بیاره روانې کارونه چیرې وي که امنیت نه وي هلته به مکتب چیرې وي که امنیت نه وي هلته به سړکونه چیرې جوړ شي که دغه خاص و خاص زما نظر دغه ده چې تر ټولو چې دی امنیت دی اوس دلته د هلمند ولایت کې امنیت کجنې پرې ولسوالۍ کې چې دی جنګونه دي ناامني ده ګرد ځوانان بېکاره او خپل کښتونه یې ګرده پاته دي کښتونه یې کړي هغه ټول دغسې پاتې دي شنه فصلونه یې پاتې شول ګرد کړې وکړې ولاړل نو امنیت نشته هلمند ولایت کې هیڅ امنیت نشته.
بله صاحب، له ټولو اوریدونکو ډېر منندوی چې تر اوسه پورې ټلیفونونه کړي دي او هیله لرو چې له خبرونو وروسته به بیا هم ټلیفون راوکړي او لکه څنګه چې تر اوسه له موضوع نه دی وتلې له موضوع به ونوځي او په موضوع کې به پاتې شي او نظر به څرګند کړي.
بل تشکر میکنم. ما هم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه با ما بودند تماس گرفتن از طریق تلفن و اسکایپ و همچنان